السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې او په ختیځ اروپا کې شپږ نیمې بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته نوزه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د موسیقي هغه وسیلې سوځولې چې ورستیو میاشت کې له کابل او یو شمېر نورو ولایتونو نه راټولې کړې وې. د طالبانو د ملي راډیو ټلویزیون مرسیال هدایت الله هدایت پر خپل ټویټر پاڼه د دغو سوځول شوو وسیلو انځورونه خپاره کړي دي. ښاغلی هدایت موسیقي د ځوان قشر د بیلاری وسیلې ګڼلې، خو د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو د طالبانو پر دې کار نیوکه کړې ده. د طالبانو ربیع ازلی واکمنې دوه راهیسې د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ په غږولو بندیز لګول شوی او اکثره محلي سندرغاړي له افغانستانه وتلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په کابل کې د ښځو د نننۍ مظاهرې د تیتو پاره کولو په تړاو ژوره اندېښنه ښودلې ده. یونما په یوه اعلامیه کې ویلي، افغانان له تاوتریخوالي پرته په آزاده توګه د نظر څرګندولو حق لري. یونما ویلي، اوسني حاکمان باید خلکو ته دغه حق ورکړي. د طالبانو وسلوالو نن چهارشنبه د هغو لسګونو افغان ښځو د اعتراض د تیتو پاره کولو لپاره هوایي ډزې وکړې او پر هغوی اوبه وشیندلې چې په کابل کې د سنگار ځایونو د ترل کېدو په اعتراض راټول شوي وي. اعتراض کوونکو ښځو د کار، ډوډۍ او عدالت شعارونه ورکول. دغو ښځو چې سنگار ځایونه یې درلودل وایي دا له عام ژونده د ښځو د څنډې کولو وروستۍ هڅه ده. په کاپیسا ولایت کې د ګلبهار نساجي شرکت اړوند دوه ودانۍ د اور لګېدنې له کبله نړېدلې دي. کاپیسا کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالفتاح فایز وایي، دغه دوه ودانۍ نن سهار 10 بجې د برېښنا د شارتۍ له کبله لګېدلې اور بشپړې ورانې کړې. د فایز په خبره دغو ودانیو کې د هستوګنیول 10 واحده کورونه وو چې په کرایه ورکړل شوي وو. نوموړی وایي، اور لګېدنه کې د ودانیو تجهیزات هم سوځېدلې او له کره ارقامو پرته وایي چې درون مالی زیانې پر ځای پریښی دی. او د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي، د ادارې د ټولو فعالیتونو بندېدو په اړه د طالبانو حکومت تر فرمان وروسته په افغانستان کې د دوی ځینې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د سویډن کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي، دوی بیا هم پر خپله ژمنه کلک ولاړ دي چې د افغانستان د وګړو ملاتړ ته به دوام ورکوي او سمدلاسه د خپلو فعالیتونو د بیا پیل لپاره به د جواز اخیستو هڅو ته دوام ورکړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسلې په تفصیل اوریدلی شي. کابل کې د سنگارتونونو د بندیدو په خبرګون کې د خزو اعتراض. دغه مظاهره به د خزو د حقونو د اعادې لپاره څه ګټه وکړي؟ په دې اړه مو د خزو د حقونو د وی فعال نظر راخسته دی. طالبانو د لوی سرنوالۍ د لغوه کېدو پریکړه کړې. کارپوهان سوال
د سرنوالی حذفول او لغوه کول دا په حقیقت کې یو تیر وطن ده او دا افغانستان قضایي سیستم او مشکل سره مخ کوي.
کابل کې مو د پوهنتون استاد اسماعیل مشال پوښتلې چې د طالبانو له زندان وروسته ناروغي ورته پیدا شوه.
باز زندان از خوستم یه هفته دو هفته دری هفته یه میاس هیچ خبر نوه، ولی باز یه میاس نه حالا را باندی تاثیرات دروده.
نورا پرون هم در تل روحی لده ملتیام وکره.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری تولگه.
خبری ټولګې ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی. رازو د خبرونې د سر موضوع ته لزګونه خزو نن په کابل کې په دې خاطر اعتراض وکړ چې طالبانو یې د سنگارتونونو د تړلو پریکړه کړې. طالبانو په دې ورسره کې ویل چې د افغانستان په دننه کې ټول سنگارتونونه باید د راتلونکو اسد میاشتې تر 3 منټې پورې وتړل شي. لزګونه خزو د دې حکم په وړاندې اعتراض وکړ چې طالبانو دې ته پر کولو هڅه وکړه. په دې اړه په مکرې دی راپور ده.
دا د اعتراض کوونکو مرمنو شور او د طالب ځواکونو د ډزو غږونه دي چې نن یو ور بیا د کابل د شارینو له کوڅو واورېدل شول. د کورنۍ ورسنیو د راپورونو پر بنسټ طالب ځواکونو د دغه لسګونه مرمنو د اعتراض د خورولو په هدف په دوی وبوښیندل او هوایي ډزې پرې وکړي. دغه مېرمنې د خزینه سنگرتونونو د بندیز د پریکړې په خبرګون کې واټونو ته راوتلې وي. دوی لموږ زموږ اوبه او ډوډۍ ماخلی شوار لزانونو سره لیکدوه. یوې معترضې مېرمنې ازادي راډیو ته په یوه استولي غږیز پیغام کې داسې ادعا کړې:
مرکوچه با کوچه می پولن
کومون پسی کوچا پا کوچا گرزی زما ماسک و غرزیده پو مونگی وخ که با خون که گاز و شیندل پو مونگی دازی وکره مونگتی برقی شاتون را کرل مونگی پر دندو و بحلو مونگ کوچو پا کوچو زغلو زما عمر دوم را دیر ندی پینزلس یا شپار اسکال عمر لرم خو دی خپلی مور دی خپلی خور او دی طول و دی حق لپاره مبارزه کوام.
یوی بلی مرمنی چی پا دی لاریون کی برخ لرل ازادی راڈیو تا پا یو غگیس پیغام کی ویلی:
بله ډیر تاریخ ولای وکړ، هوایی ډزې وکړې، موږ اوبه وشیندلې، نجونې وهلې او موبایلونه ترې واخیستل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په خپل ټویټر لیکلی چې د خزینه سنگرتونونو د بندېدو په غبرګون کې د میرمنو د سوله ییز لاریون په وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی. یوناما ویلي افغانان حق لري چې په خپلواک ډول خپل غږ پورته کړي او موجوده نظام باید د دغه حق احترام وکړي. د خزینه سنگرتونونو د بندیز په اړه د طالبانو فرمان تیره میاشت صادر شو. یو شمیر میرمنو ویلي چې د همدغه سنگرتونونو له لارې د خپلو کورنیو لپاره حلاله نفقه ګټي. د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې په اعتراضونو او لاریونونو تر ډیره بندیز دی، او کله هم چې افغانانو په ځانګړي ډول میرمنو دغه ډول لاریونونه او اعتراضونه کړي، طالب ځواکونو یې د خورولو لپاره تاوتریخوالی کړی. د تیرې جون میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزینه سنگرتونونو مسؤلینو ته یو میاشت وخت ورکړ چې خپل دغه کاروبار وتړي. په دې اړه د فرمان نسخه چې رسنیو ترلاسه کړې پکې راغلي چې دغه پریکړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله د شفاهي امر پر بنسټ شوې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر د بشر حقونو د بیلابیلو بنسټونو له لورې غندل شوې، او دا د افغان ښځو د کار او فعالیت محدودول ښودل شوي دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ویلي و چې په دغه سنگرتونونو کې ډېرې پیسې لګېدلې چې د کورنیو لپاره یې ستونزې جوړې کړې وي. نوموړي دغه شان په دې سنگرتونونو کې د ښځو د وریځو ویستل، د ویښتو پرې کول او د سختګي ویښتو لګول غیر شرعي عمل بللی و. د خزینه سنگرتونونو د بندیز د پریکړې د عملي کېدو یوه میاشت ورکړل شوی وخت یوه اونۍ وروسته پوره کیږي. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو هر ډول زده کړې منع کړې دي. دوی دغه شان په ډېری دولتي او ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز هم لګولی دی.
و موریدل چې طالبانو نن سهار په کابل کې د لسګونو هغو ښځو اعتراضي حرکت ګډوډ کړ چې غوښتلې د طالبانو هغه پریکړه وننګوي چې د سنگرتونونو د تړلو په تړاو یې کړې ده. دا چې د دغو ښځو مظاهره څومره مهمه وه او دغه راز دغه حرکتونه به څومره اغیز ولري په همدې تړاو زما همکار خاطر پردیس د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی پوښتلې ده.
د افغانستان ولس د سخت فقر او بدبختی سره مخ دي، ځکه چې اوسنی نظام ورځ تر بله محدودیتونه وضع کوي، ورځ تر بله کاري ساحه محدوده کوي خلکو ته. د ښځو په برخو کې چې بندیزونه ولګوله، یا یې شرعي بڼه ورته ورکړه، یا یې فرهنګي بڼه یې ورته ورکړه، په هر لحاظ یې چې بدنام کړلو هغه خو یې وکړله. د موسساتو په برخه کې هم پابندیانې او بندیزونه ولګوه، چې د هغه جملې څخه یو بندیز یې دغه تیر وختونه د طالبانو لخوا څخه وضع سو، د سویډن د هېواد چې اروپایي هېواد ده او ښه فعالیتونه په افغانستان کې درلودلې، خصوصا د تعلیم په برخه کې، د نورو صحي برخو کې ډېرې مرستې د افغانستان سره کولې، خو دوی د هغوی د پاره داسې یو محدودیت وضع کړل چې ګواکې د دوی په ملک کې داسې یو نامشروع کړنه وشوه، د دوی ملک کې داسې یو قرآن عظیم شان ته سپکاوی وشو خدای مکې. نو چې دا خپله په دې کې د سویډن هېواد ګرم هم نه ده، خو دوی یو ډول ازادي لري، هغه د دوی اصول ده چې هر څنګه ده هر قوانین ده، خو طالبانو نظام ته دا په کار نه وو چې خپل په ځان باندې خپل نفقه ودرې، خپل په ولس باندې نفقه ودرې، خپل په ولس باندې خپل ولس بدبختی ته سوق کړي.
اغلی نیازی، د دغه موسسو شتون د افغانستان د اقتصاد او په ټوله کې د خلکو د ژوند لپاره څومره مهم دی.
باور وکړئ چې د افغانستان خلک لکه څنګه چې ما مخ یادونه وکړه د ډیر سخت ناخوالو سره مخ دي، یعنی سخت اقتصادي بحران هم د اوس په افغانستان کې شتون لري چې افغانان فقر ته درول دي. افغانان د هغه بدبختی او ناخوالو سره مخ دي چې هیڅ حد او اندازه نه لري. فکرونه د خلکو کار نه کوي ځکه چې اقتصاد ضعیف ده، کور کې مشکلات شته، ډوډۍ چینه تبن په کور کې جنجال شته.
د خزو د حقونو فعال قمر نیازی و چې په افغانستان کې د خزو پر اعتراض نه بلکې د سویدان کمیټې پر هغه اقدام باندې خبرې کولې چې ویل دي په افغانستان کې د طالبانو بندیز وروسته خپل یو شمیر فعالیتونه درولې دي. د افغانستان لپاره د سویدان کمیټه وایي د دې ادارې د ټولو فعالیتونو بندیدو په اړه د طالبانو حکومت تر فرمان وروسته په افغانستان کې د دوی ځینې فعالیتونه ځنډول شوي، خو هڅه کوي چې له طالبانو سره د خبرو له لارې بیرته د فعالیتونو لپاره جواز ترلاسه کړي. قمر
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
وسم راځو یو بل راپور راخلو. هغه دا چې د طالبانو حکومت د لوی سرنوالۍ د تړلو پریکړه کړې ده. دا خبره یو شمیر سرنوالانو ازادي رادیو ته کړې، خو کارپوهانو دا کار غندلې او له حقوقي پلوه د افغانستان لپاره ښه ګام نه دی بللې. دا چې ولی تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ یو شمیر کارکونکو وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د نوي فرمان لمخې چې دغه بنسټ جوړښت لمنځه وړي دوی بے برخلیک شوي دي. دوی وایي لوی څارنوالۍ لږ تر لږه 4000 اداري پرسونل او مسلکي ملکی او نظامی څارنوالان لرل چې د نوي پریکړې لمخې بے دندو شوي دي. په کابل کې میشت یو څارنوال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د نوی فرمان لمخې د لوی سرنوالۍ ټول مسلکي کارکونکي به سرنوشت شول. فرمان کې هم راغلي چې له امتیاز پرته په کورونه کې پاتې شي. دا یو سخت حالت دی. زموږ د تشکیل درې په سلو کې مېرمنې وي چې هغوی د وړاندې په کورونه کې نیول شوي وي.
دی وایي د لوی څارنوالۍ په تشکیل کې چې کومو ښځو دندې درلودې او په وروستیو کلونو کې په کور ناسوي په هغوی هم میاشتنی امتیازات بند شوي. په ورته وخت کې په تبید کې د څارنوالانو د ټولنې د رهبرۍ شورا یو غړي محمد عابد اندرابي ازادي راډیو ته وویل د نوې پریکړې پر بنسټ افغان ملکی او نظامی څارنوالانو نه یوازې دندې له لاسه ورکړي بلکې په وړاندې به یې امنیتي ګواښونه هم ډیر شي، ځکه د په خبره د دغه بنسټ څارنوالانو د دندو پر مهال تر ډیره د بیلابیلو مجرمینو دوسیې څیړلې او دوی ته یې د سزا غوښتنې کړي. نوموړی دغه څارنوالانو ته د اقتصادي ګواښ وړاندوینه هم کوي.
لږ تر لږه په بیلابیلو برخو کې لوی څارنوالۍ 4000 کارکوونکي لرل چې اوس ټول بیکاره شول. دا د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو او څارنوالانو لپاره چې په افغانستان کې فقر هم حاکم دی یوه سخته پریکړه ده.
خاغلی اندرابی ویل چې په خوا د لوی څارنوالۍ په چوکاټ کې د ولسمشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب په نامه یو وړو کې ریاستو، خو په خبره اوس ټوله اداره دې کار ته ځانګړې شوې. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله نوې فرمان چې 13 ورځ خپور شوی پکې راغلی چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د فرمانونو او احکامو د تعقیب او څارنې لوی ریاست ته اړول شوی او د دغه بنسټ ځینې واکونه یې محکمو او د استخباراتو ریاستونو ته سپارلي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي چې په نوي رامنځته شوي بنسټ کې به د لوی څارنوالۍ له پخوانیو کارکوونکو څخه استفاده وشي، خو څارنوالان وایي تر اوسه ورته دغه څه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله په فرمان کې هم چې یوه کاپی ازادي راډیو ترلاسه کړي راغلي چې د پخوانی لوی څارنوالۍ اړوند ټول خدماتي پرسونل ملکی او نظامی څارنوالان د 1402 کال په تشکیل کې له دندو ګوښاو امتیازات قطع شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نوي ریاست د جوړېدو موخه د حکومتي ادارو پر کړنو څار او د طالبانو د مشرتابه د فرمانونو او حکمونو د پلي کېدو ډاډ ترلاسه کول ښودلي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمیر پوهان وایي د طالبانو د حکومت په دې پریکړې سره په افغانستان کې د عدالت د ټینګښت په وړاندې ستونزې لا پسې ډیریږي. د پوهنتون استاد او د حقوقي چارو کارپوه ډاکټر فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د سرنوالۍ حذفول او لغوه کول دا په حقیقت کې یو تیروتیر وطن ده او د افغانستان قضایي سیستم په مشکل سره مخ کوي. عدالت په تامین کې ستونزې را ولړی، ځکه چې د سرنوالي په نشتون کې پولیس به تحقیق هم کوي، استخبارات به تحقیق کوي، او تپندې پرته د پولیس به جرم هم کشفوي او هغه تحقیق هم ترسره کوي. نو په دې کې د عدالت د تامین څنګه چې باید دي هغه عملیه نه ترسره کیږي.
حقوق پوهان وایي د طالبانو د نوې پریکړې پر بنسټ د سرنوالانو دندې قاضیانو ته سپارل شوي چې د دوی په وینا هغوی توان ځکه نه لري چې په یو وخت د قضیو تعقیب د شواهدو راټولول او پریکړه کول ښایي ناممکنه چاره واوسي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم د تیر جمهوري حکومت یو شمېر دولتي بنسټونه لغوه کړي چې لامل یې د ادارو ګڼ شمېر کارکوونکي بې برخلیکه شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پوهنتون استاد اسماعیل مشال چې څه موده وړاندې ښځو ته د تعلیم د حق غوښتلو په وجه زندان شوی و، اوس یې روغتیایي وضعیت ښه نه دی، نوموړی مینه ګرځوي او له عصبي حملو څخه هم په عذاب دی. استاد درې ورځې په روغتون کې بستر و. له نوموړي سره زموږ همکار مرکه کړې ده.
یو نیم هفته مخکې ما باندې چمله راغلی و، په شفخانه کې چا نیولی، بیرته یې په صفو کې مچولی ده او څنګ ته یې دی، خلک یې جګرخونه کړي دي، خلک یې نرم کړي دي. ولی زه د وخت نه ډېر اوس کیسه وایم، بالخصوص دا یو لاس یو پښه یو داسې فاضله خامه او څنګ ته دی نیم سر داسې، ولی په مرور د زمان اوس په شفخانه کې زما د اخیسته بس کور کې اوسېږم، انسټیټیوټ مې ټول تړلی ده او ډېر وخت په کور کې اوسېږم اوس ښه یم.
استاد کیسه راته وکړه، دا عملات څنګه در باندې راغله، چیرته وې، څنګه داسې سوې؟
حقیقت زه جلاو پسارم، څنګه ته دې چې جلاو پسارم، ما بود ډېر وخت نه تماسون نه مکتب و دارالمعلمین او ادمو پنتون ستړلای ده، زه داغی جوی نه باقی ما څنګه ته باقی داری نه، ما باندې فشار د اقتصادي لحاظم ډېر ده، شخصا اوس فکر وکړم چې ادي مریضه ده او څنګه ته دې زه مجبورم چې هغه تعمیر هغه جای ادرس باید خوشی کومه، او ولی زه تر اوسه منتظرم چې وایم نن یا سبا باید پنتونونه فعال سي او مکتبونه فعال سي، زه بیرته د خپل سیستم فعالولی سم. ولی هر بار چې هلته ځم هغه حالات چې ګورم، آرزوګانې مې چې وي، هغه اهداف مې چې وه، نه تنها د ما بلکې د ما نږدې ملګري همتیمون ټول په باد فنا تل دي، او زه خپله کله کله وخت ټیکسي چلوم، او همدې حالت کې رښتیا ما ډاکټر هم ویي چې ته باید جلاو پسر مکینه، او څنګ ته یې دي ما ته اوله عملت چې دختر کې راغی چې وینه راتله او استفراغ راتله، ما د لاغې نه دویم عمله وه، نور دویم عمله ما ته اول عمله کې ویلي و قولي بیام کور مجبورتونه، او څنګ ته یې دي ځان ته یو مصرفیت ما جوړ کړی و چې ما ټیکسي چلوو. ولی خو پر صورت ژوند ډیر چې ما باندې فشار راغله، دی خواهد سایر تعمیر او چنگ تایده دولت را باندې مالیه را وړه، او چنگ تایده چه ما یو نیم کال دو کال که چه ما پنتون مکتب که اولتر رای چیشی مالیه ورکم کلا چه شاگرد و ندارم، ولی چنگ تایده بیام نور مشکلات دی، نور خدای ده صبر طاقت را که چه ترسم هر مشکل نه.
تاسو چه فکر کوئی لغا وقت نتی تاسی بندی سوی بیرتر اخلاص وی لامغا وقت رئیس او رو دی تاسی ساعت خراب نسه؟
ده زندان موضوع بیره ده پینجه چلو اخراز مال تا ومه، ولی ماشل رازی مورا پلارونه لیده او بدون دیده نه چه دما جرم چه شایده، آقا ورباندی بس ندارم چه زندان که چه راقلی چه ندی راقلی، ولی دونه ویلیسم که حقیقت باز زندان از خوستم یو هفته دو هفته دری هفته یو میاس هیچ خبر نوه، ولی باز یو میاس نه حالا راباندی تاثیرات دروده، دی خاطره چه زندان که تنامه او بیا بعضی باریکیانی وی خو فکر کوم چه تاثیر به ولری، ولی زف دیر بوس دی خاطره ویم چه زخ پل تشویشی او چنگ تایدی افسردگی را تا ایجاد سوایده، اونو پیگیم دا چه وقت را دا ایجاد سوایده، با کم آرد ایجاد سوایده، اصلا خپلم نو پیگیم او رگانده، ولی آلت افسردگی روحی تشویشونه
او بس یولات ما دین مخ کې فکر وکړي نه دلو ده رسونو کې مخ ګردی میزونه کې اشتراک او درې پنتونونه کې ما درس ورکاو نه خسته کېدم څنګ ته دې خپل ما ریاست د مدني ټولنو دلو ده هغه فوق العاده راحت و ما ولی په مرور زمو اوس نه پیګم دلیل ولی په زندان کې داستان بیل ده ور باندې نظم صلاح نه ګورم زندان تاثیرات به لری ولی هغه شنه ده چې به تاثیری از میمان خانه که نوم هستی میمان خانه که باز لاغینم چه ما بیدید طول شای سفر سویدی طول شای برابانی سفر سو او چنگ تاییدی چه سفر ده زه امنیتی مشکل لرم زه راحت نیم قطع هم داده نه چاتم بد بیریدی نه خم بیریدی ولی ام دو گونه پافشاری لرم چه مکتب بنتون تراغه چه باز نیستی ده ما هم بارزه با هر شکل چی ادامه ببلدی
په کابل کې د پهنتون استاد اسماعیل مشل و چې له ازادي راډیو سره د خپل روغتیایي وضعیت په اړه خبرې کولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په ننګرهار کې د صفا راډیو خبریال عرفان الله بیدار د تیرې چهارشنبې له ورځې راهیسې لا درکه ده. دا خبره د هغې کورنۍ او د خبریالانو ملاتړو بنسټونو تایید کړې.
دی او ور از د سینه راغلی چې هغه دې جړا نه کړی تر دې حدا پورې دومره ویلې چې ما ور سره فقط وغه غوي په دې مون سره هیڅ کې سماړی کنه نیسی.
په ننګرهار کې د سفر رادیو دی خبريال عرفان الله بیدار د کورنۍ یو غړی وو. د نه غوړي چې نو می پر پور کې خبر شي وای په ننګرهار کې عرفان الله بیدار تیر چهارشنبه دیدګا جمعه تل مخې په سپین های لاکس موټر کې د نامعلومه کسانو لخوا ایول شو. نو موري زیاتوي چې موټر ته تر پورته کې دوه مخ کې د وسله وال لخوا مخ ته تور کړ وړه هم ور واغستل شو. د بیدار د کورنۍ دیغړی ازادي راډیو ته هم ویل چې لیوی ونی را په دی خوې د نوموړي د پیدا کولو لپاره هر دروازه ټکبلی خو په خبره عرفان الله پیدا نکړ. د زیاته به چې عرفان الله له هیڅ سره شخصي دښمنی نه درلودله.
هر چیر تلاړلو کابل ته دلته مرزي وکړلې امنیت ته کومندانې ته ولایت تر نن ورځې پورې موږ سره د دې روابط نه دی دا شریک کړی چې دا چیرته دی یا چیرته نه دی.
عرفان الله بیدار واده کړی درې زمن او یا ولور لري. د کورنۍ د غړي په خبره د بیدار مور د زړه ناروغي لري. وایل کوم ورځي چې نو موړی بیول شوی د مور تکلیف څو چنده زیات شوی دی. د سفر رادیو مسول اسماعیل حضرتی ازادي رادیو ته ویل چې عرفان الله بیدار له 2013 کال را پدې خو له دوی سره په بیلا بیلو برخو کې کار کړی او په خبره بیدار آرام شخصیت لوړ استعداد او همکاري درلودله. خغله حضرتی وایل کوم ورځي چې بیدار بیول شوی دوی له ټولو مسول ادارو سره خبره شریک کړي. د بیدار د ځای ځایګي پاره کوم معلومات نه دي ترلاسه کړي.
چاو ته څنګه ولې چې د جمعتر شکل چې دا ادګا جمعتر سیکر فن لا بیدار التا کسوړه چول کیږي ورته دا هیلکس موټر ته جوړ کیږي. ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټي وی کناي دفترو ک نور اړوند مسټونو ټول سره موږ موضوع شریک کړي ولې تر اوسه پورې موږ ته بيخي ځواب نه درکړ شو او په لورنه ته شپ دین موږ نشته.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی د چنګاښ پاته ویشتمه په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې د ننګرهار له امنیتي بنسټونو غوښتي چې د سفر راډیو د خبریال د برخلیک پاکله خلکو ته معلومات ورکړي. د یادې ادارې مسؤول ظریف کریمی آزادي راډیو ته وویل
متاسفانه هنوز هم از وضعیت آقای بیدار
لبد مرغه وسم د خغلی بیدار له وضعیت خبر نیو. پننګرهار کې امنیتی مسولین دا موضوع ردوی خو د بیدار کورنۍ او همکاران ته ایدوی. موږ غواړو چې په جلال آباد کې امنیتی مسولین د بیدار د نادرکه کې دوه مسأله وڅېړي او له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
د نای پخ پره شوې اعلامیه کې راغلی چې دوی ته رسیدلی خبرونه ښیي چې عرفان الله بیدار تیر چهارشنبه د جلال آباد ښار د ادګا جماعت په سیمه کې د وسلوالو کسانو لوري ونیول شو او نامعلومه ځای ته ولېږدول شو. نای د حملې کلی داسې ویل کېږي چې د طالبانو د امنیتی ځواکونو لوري نیول شوی دی. خو د ننګرهار ولایت امنیتی ځواکونه د خبر ردوي. نای وای د لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې خبریالان ورکیږي، بلکې د نای په خبره لتیرو دوه کلونو رئیس دوی د خبریالانو د ورکیدلو شاهدان دي. د عرفان الله بیدار د نادرکه کېدلو پاکله مودې طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د ننګرهار ولایت د امنیت قوماندانۍ له ویان حافظ مولوي عبدالبصیر زابلي څخه وپوښتل، خو نوموړو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې
نکړي. آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د هندي پونو موسسې په خپل تازه درجه بندۍ کې د افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو کم اعتباره او د سنگاپور بیا تر ټولو با اعتبار پاسپورت یاد کړی. دا چواله تفصیلی په دې راپور کې
د هنلی موسسې په خپل تازه درجه بندی کې افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو کم اعتبار پاسپورت اعلان کړی دی. دا موسسه چې د نړیوال هوایی ترانسپورت اتحادیه IATA د معلوماتو پر بنسټ د 199 هیوادونو پاسپورتونو درجه بندی کوي او په 40 هیوادونو کې دفترونه لري. پرون خپل راپور کې لیکلي د افغانستان پاسپورت لرونکي یوازې 28 هیوادونو ته بیل ویزه سفر کولای شي، خو په دې درجه بندی کې د سنگاپور پاسپورت د نړۍ تر ټولو با اعتبار پاسپورت اعلان شوی دی. هغه چې لرونکو د نړۍ 192 هیوادونو ته بیل ویزې سفر کولای شي. د یادې درجه بندۍ پر بنسټ د جرمني، ایتالیا او هسپانیې پاسپورتونه په دویم او فنلند، اتریش، فرانسا، جاپان، لوکزمبورګ، سویل، کوریا او سویډن پاسپورتونه په دریم کتار کې راغلي دي. له افغانستان، د عراق، سوریه، پاکستان او یمن پاسپورتونه هم مخکې دي. ترکا هم هندلی موسسې په خپل درجه بندۍ کې د افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو کم اعتبار پاسپورت اعلان کړی وو. که څه هم د افغانستان پاسپورت نړی تر ټولو کم اعتبار پاسپورت ګڼل کیږي، خو بیا هم افغانان په ډیره سختۍ تر لاسه کوي. د کابل ښار اوسیدونکو حسیبوي اتیر کال د سرطان میاشتې په 22مه د پاسپورت اخیستلو لپاره نوملیکنه کړې ده، خو لا یې هم ځواب نه دی تر لاسه کړی. دی ادعا کوي چې یوازې په تور بازار کې د ډیرو پیسو په ورکړې سره پاسپورت ژر تر ژره تر لاسه کولای شي.
اتیر کال د سرطان په پاسپورت لپاره نوملیکنه کړې و چې تر اوسه نو بعد نه دی رسیدلی، خو هغه څوک چې پیسې لري او بازار سیاوتوي بازار آزاد وتوي نو غوږ کولای شي په یوه ورځ کې خپل پاسپورت ترلاسه کړي. یعنی $200 نه نیولې تر $2000 پورې د پاسپورت قیمت
تخمینه دی. بلخ اوسیدونکو دا وایي د جرمني کیس لري، خو د پاسپورت د نه درلودو له امله لا هم په کابل کې پاتې ده.
د 2022 پاسپورت ما ایکسپایر شوه، په ما باوجود کې
زما پاسپورت په 2022 کال کې ایکسپایر شو. که څه هم مې څو ځله مراجعه وکړه خو لا نه بریالي شوم. ماته ویل یو ځکه کسان پاسپورت لاسه کولای شي چې عمر یې 15 شپې ته ډیر وي، یا هم ډیر عاجل نه وو عادي کسې نشته. که څه هم یو کال کې په تمه خو لا مې نه دي
تلاش کړم، اما نه تونستم کې پاسپورت ما
د خلکو د اندېښنو او د پاسپورتونو د ورکړې د پټ بهیر په اړه مو د طالبان حکومت د پاسپورت ریاست بیان نور الله پټمن وو پخت، خو د راپور تر خپریدو پورې ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. د ویلې دی چې لدی وړاندې هم د پاسپورت نړیوال موسسې او څو وی پانو هم په خپل ارزونه کې د افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو ټیټ درجه لرونکي پاسپورت بللای وو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوریدونکو په همدې راپور سره د دغه خبرونې د راپورونو برخه هم پای ته ورسیدله. وړاندې درته د سپورت اونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو ده، خو د دغه خبرونې په پاتې څو شیبو کې ستاسو پیغامونه اورو.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سست سر په هاډ کې موږ د نوزاد ولسوالۍ کې چې اسلامي امارت دغه تیر نظام امریکایان غلی و جنگ شروع شوی تر د زمانی پورې نو زموږ وطن دغه په لار کې پروت دی. تنګي و پایته اجازه نیمیږي. زموږ وطن یې اوار کړی دی، ملي اردو اوار کړی، ټوله یې ونړوي، ټوله دغه سی بوس غونډۍ غونډۍ پروت دی. نو زموږ وطن ته نه مو ساتو نه اسلامي امارت یو هم پاملرنه نه ده ورته کړی. ولر ټول چارواکو ته ما دا غوښتنه ده چې دا زموږ وطن ته دي پاملرنه وکړي او خلک یې در په دره دي.
السلام علیکم مرور زله پاکستان شکی تاسو را دي ورسه پلان باندې ما مخت د بارډر په غټ مشکل ده. مخ سره کډی دي، مخ سره بنګان دي، مخ سره شما شمان زنانه دي، انټریم کړی موږ ته واره نه راکوي څوارلسمه شپه پنځلس شپې شل شپې اتلس شپې پنځه ویشت شپې موږ باډر ته تیره کړه چې چا نوم نیکل انټری سوی د هغو ته هم واره نه ورکوي کمهرباني وکوي دا د مو خبره دا د موږ پیغام له د افغانستان له چارواکو د طالبانو له حکومت پورې رورسوي یا د پاکستان وال خو د مو غمه نه خوري هغه خو موږ په تزامات د موږ په تخلیب باندې خوشحاله دي که تاسو مهرباني وکوي طالبانو سره دا د مو خبره شریک کړه ډېر لوی زامات موږ ته په هر بارډر کې که د غلام خان بارډر ده که د انګور اډي د وانه د بارډر ده که د کمردین بارډر خو باندې بالکل هلته خو څوک برېدېنه موږ خو د افغانستان د پاکستان کې ثبوت لرو دواړه هلته مو مځکې دي ورځو دلته مو کاروبار ده مو خو بې ګناه بې خلک بې ازاره خلک مو خو د انګریز په وخت د تاریخ په اوږدو کې